د مازیګر شپږ بجې دي. محترم اوریدونکو، یو ځل بیا سلامونه او ښه چاري. رواني خبرې مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. ظفر هیوادم په دې خبرې مجله کې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري. په پېښور او د نړۍ په نورو سیمو کې ژورنالیستانو په افغانستان کې د خبریالانو پر نیولو غبرګون ښکاره کړی. یو شمېر نور راپورونه خو په پیل کې د دې مهال خبرونه اورېدلی سي. ویان جانغا الکوزی.
افغانستان کې د امریکا پوځ وایي د کونړ په ولایت کې شپږ تنه مشکوک اروپا کې د وسلو زیرمنی ولیده. د 2012 کال اولمپیک نړیوالې لوبې به د لندن ښار کې وشي او د ایران د ملي امنیت عالي شورا د ایران د هستوي پروګرام د ستر مرکز چې د استعفا رپورټونه رد کړي. پورا خبرونه واورئ. افغانستان کې د امریکا پوځ وایي د کونړ په ستونزمن ولایت کې چې په دې وروستیو ورځو کې پکې اتلسن امریکایي سفیر وژل شوی، شپږ مشکوک اروپا کې او د وسلو یو وزیر مینیول ده. پوځ نن په یو بیان کې ویل مشکوک کسان او وسلې د دوشنبه په ورځ اسعد آباد ته نږدې د اروپا کو ضد عملیاتو په مهال نیول شوي دي. کلاسي بمونه په وخت خلاصېدونکې آلې د طالبانو د پروپاګنډ مواد او توغندي ویشتونکي شامل دي. امریکایي چارواکي باور لري د سرطان په اومه د پاوز چینوک الوتکه چې د خاصو ځواکونو د یو ټیم د مرستې لپاره استول شوې وه، اسعد آباد ته نږدې په توغندي ویشتل شوې وه. امریکایي چارواکي وایي د خاصو ځواکونو یو تن ژوندی او دوه تن مړه میندل شوي، خو څلورم کس لا تر اوسه ورک دی. پاوز دغه راز نن وویل یو امریکایي او افغاني روغتیایي ټیم د سې شنبې په ورځ اسعد آباد ته نږدې د روغتیایي مرستو په مهال له یوې وسلوالې حملې نه بچ شو. لندن نن د 2012 کال نړیوال اولمپیک لوبو د کوربتوب حق وګاټه او دا د اولمپیک په تاریخ کې تر ټولو سخته سیالي وه. د بریتانیا پلازمینه لندن چې په 1908 او 1930 کلونو کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو لپاره کوربه و، نن په سنگاپور کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په وروستیو رایو کې پاریس ته ماتې ورکړه. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ژاک روژ دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې ماسکو، مادرید او نیویارک ښارونه په رایو کې له مخې لرې شول.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of
the Olympic نړیواله کمیټه ویار لري اعلان کړي چې په 2020 کال کې د اولمپیک د دیرشمې دورې لوبې بعد لندن ښار کې ترسره شي. د نړۍ مهم سیاسي مشرانو او پیژندل شوي کسان سنگاپور ته تللي وو او د فرانسې جمهور رئیس ژاک شیراک شخصا هلته تللی و چې که د پاریس شرط وګټي. د ورځې په لومړیو کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړې او ترې وغوښتل چې د مسکو په طرفدارۍ د رای ورکړي. د انګلستان لومړي وزیر لندن ته د 2012 کال نړیوالو اولمپیک لوبو د امتیاز ورکولو له امله خوښي وکړه. بلیر د سکاټلند د ګلین ایلز ښارګوټي کې د اتو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل هغه مهال چې په سنگاپور کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې وړونکی ښار اعلانوه، د سخت تر تاثیر لاندې راغلی و.
I mean, it's a momentous day for London, and one of the reasons that I think we again.
مقصد به داده داد لندن لپاره تاریخی ورځ دا زما په آن یو دلیل داده چې مونږ تر روسي لهجه پورې پکې وو او دا ځکه چې لندن او لندنیان د دغه شرط تر شا ولاړو او دوی په خپل وار په دغه کار کې خپل ونډه تر سره کړه. دا زړه رادیو نه خبرونه اوري. د ایران د ملي امنیت عالي شورا نن هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د ایران د هستوي چارو ستر مرکز حسن روحانی استعفا کړی ده. د ملي امنیت عالی شورا ویان علی آغا محمدی وویل روحانی چې په عین حال کې د ملي امنیت شورا منشي هم د استعفا نه ده کړی او په دې اړه رپورټونه ټول درواغ دي. د ورځې په سر کې د ایران د خبر رسولو رسمي اژانس د یوې باخبرې منبع له خولې ویلي و روحانی خپل استعفا لیک جمهور رئیس محمد خاتمی ته استولی دی. په رپورټ کې د روحانی د پریکړې په اړه کوم دلیل نه دی په ډاګه شوی او دا هم نه ده څرګنده چې د نوموړي استعفا دې منل شوی وي. د ایران د ډلیز خبرتیا وسایلو په دې وروستیو کې داسې اوازې خپرې کړې وې چې روحانی به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بنسټپالی محمود احمدینژاد د بری په صورت کې استعفا وکړي. د هند پولیس د شمالي ښارګوټي ایودیا په مذهبي ځای باندې د حملې وروسته په سخت څار کې دي. دغه ځای هندوان او مسلمانان دواړه خپل بولي. د هندوانو ملتپالو ډلو نن د پرونۍ حملې له امله په ټول هېواد کې د مظاهرو غږ کړی. په پرونۍ حمله کې د رپورټونو له مخې 15 تنه حمله کوونکي له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې مړه شول او شپږم کس خپل ځان په خپله والوځاوه. د پرونۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او پولیسو هم په کومې ډلې د حملې تور نه دی لګولی. دغه حمله د هند او پاکستان دواړو حکومتونو لخوا غندل شوې. هندوان او مسلمانان دواړه په ایودیا کې د دغه مقدس ځای ادعا کوي. په 1922 کال کې په دغه ځای کې د بابوی مسجد دورانولو له امله په ټول هند کې شخړې پیل شوې وې چې له امله یې له 2000 زیات کسان مړه شوي وو. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د نړۍ خبرونه ملازه د ریډیو څخه واوریدل. خبرې مجلیه ته یو ځل بیا ستاسې هرکلی کوم. کره سره پاتې سئ نو له دې موضوعګانو به خبر سئ. په کونړ کې د ایتلافي ځواکونو عملیات دوام لري. د ولسمشر کرزي پخوانی ویان جاوید لودین وایي د درون ټولول د هیواد پر امنیت اغیزه کوي. په بلخ کې په مخدره موادو رشدو کسانو لپاره یو ورکشاپ جوړ شوی. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس میرویس ربی وایي
امی عنصر پلیده نام بسیار زشت مواد مخدر را از چهره پاک و معصوم وطن ما باید پاک.
په پېښور او د نړۍ په نورو سیمو کې ژورنالیستانو د افغان خبريالانو په نیول سوو خوشنۍ ښکاره کړې. نن په کاتلن کې د اتو لویو صنعتي هیوادونو غونډه پیل شوې. راسره پاتې شئ. په پیل کې پام وکړئ د دې مهال کورنۍ خبرونه ته. ویانده حسیبه شهید.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دغه هیواد کې د بهراني ځواکونو په عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنې له امله اندېښنه وښوده. په افغانستان کې نړیوال سوله ساتو ځواکونو د ټاکنو په درشل کې د هوایي ځواک د برابرېدو خبر ورکړ او د انتخاباتو د سمون ګډ دفتر په ټاکنو کې له کاندیداتو رئیس څخه د لاس اخیستنې وروستۍ نیټه اعلان کړه. په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د عام وګړو د وژل کېدو په اړه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په یوې خبري شوي اعلامیه کې دا غلی چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په دغه هیواد کې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې چې د تروریزم پر ضد د نړیوال سوله ساتو ځواکونو لخوا ترسره کیږي او په ترڅ کې عام وګړي وژل کیږي چې زیات شمېر ښځې او ماشومان د خپل ژوره اندېښنه ښيي. په دغه اعلامیه کې چې نن خبره شوې لیکل شوې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د دارس پیښو په اړوند څېړنه او پلټنه ترسره کړي او یو لړ مخنیوونکي اقدامات په پام کې ونیسي. اعلامیه ذاتوي په تیرو درې کلونو کې په لسګونو ښځې ماشومان او نارینه عام وګړي د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په پوځي عملیاتي تیروتنو کې وژل شوي دي چې تر اوسه پورې د هیڅ یوې پیښې په هکله نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د خپلو تیروتنو د پیښې عاملین او د مخنیوونکي اقداماتو په هکله څېړنه نه ده ترسره کړې او هم د افغانستان خلکو ته لازم معلومات نه دي ورکړي. په کابل کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ویانده کیرن ټیسوت وایي سبا ته به د بلجیم څخه څلور F-14 ډوله جنگي الوتکې کابل ته راورسېږي. میرمن ټیسوت نن له غرمې وروسته په یوې خبري ناسته کې وویل چې دغه الوتکې به د هالنډي F-14 الوتکو سره یو ځای د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شي. نوموړي وویل دا الوتکې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څخه د ملاتړ په مخه راوړل شوي دي. کرن زیاته کړه دا څلور نورې الوتکې به د هوایي ځواک د برابرولو لپاره موجود دي چې د ایصاف او د افغانستان د دولت سره د یو آرام چاپیریال پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د غلطو کې به د ټاکنو د ترسره کېدو پورې په دغه هیواد کې پاتې وي. په افغانستان کې د انتخاباتو د سمون د ګډ دفتر لخوا په خبري شوې اعلامیه کې راغلي هغه کاندیدان چې غواړي له ټاکنو څخه لاس واخلي دغه دفتر ته د مراجعې لپاره تر سبا مازدیګر وخت لري. اعلامیه زیاتوي همدارنګه به د چنګاښ 14 یا د پنجشنبې ورځ د کاندیدانو له موقتی لست څخه وتلو کاندیدانو ته دغه دفتر لخوا د خبرګون او ځواب ویل وروستۍ نیټه وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي هغه کاندیدان چې غواړي له انتخاباتي سیالیو لاس واخلي هغوی دې د ټاکنو هغه دفترونو ته معلومات ورکړي له کوم څخه چې دوی د کاندیداتورۍ پاڼې ترلاسه کړي دي او په وروستۍ خبر کې به مو د اثارو له نرخه خبر کړو. د امیجان خوسی د صرافۍ د شرکت په وینا نن د کابل د اثار په بازارو کې افغاني د بهرنیو اثارو په وړاندې تر دې دمه په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ، یو استرلینګ پاوند 6.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.5 افغانۍ، لسره ایراني ریال 5.5 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی روپی 8.14 افغانۍ. دا د دې محل کورنۍ خبرونه.
مجاغلا زدی رادیو خبری لاسم دی را په دی خوا په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې مشت اطلاف ځواکونه د افغانستان د ملي اردو له سرتیرو سره په ګډه په ختیځ کې پوځي عملیات تر سره کوي. د دې ځواکونو د ویان له قوله د دې عملیاتو موخه د افغانستان په ختیځ په تیر بیا د کونړ په ولایت کې د مشکوکو طالبانو د سپوسو له منځه وړل دي. دوی وایي د عملیات جریان لري. د امریکا تر مشرۍ لاندې د اطلاف ځواکونه ویان وویل نسي کولای چې د دې عملیاتو د خوندیتوب لپاره په دې حقله نورې څرګندونې وکړي. د دې موضوع نور تفصیل به فرشته جلال زی راکړي.
په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې اطلافي ځواکونه وایي په کونړ کې د سرو وزر یا ریډ وینګ عملیات روان دي. ډګروال جیمز یانس وویل د دې لپاره د افغانستان د ملي اردو او هم د اطلافي ځواکونو زیات شمېر عسکر د کونړ د پلازمېنې اسدآباد له مرکز نه 15 کیلومتره لرې غرنیو سیمو ته تللي دي. په دې عملیاتو کې تر 300 زیات یوازې امریکایي عسکر دي. دوی وايي د یاخیانو او ترورستانو د له منځه وړلو لپاره امریکایي ځواکونه او ملي اردو چې جنګي جهازونه یې ملاتړ کوي په کلکه جنګېږي تر څو د ترهکرو او طالب پاتوسونو د ورانکاریو مخه ونیوسي. د اطلافي ځواکونو ویاند وویل د جولای په لومړۍ په کونړ کې امریکایي الوتکو په یوه ځانګړې سیمه چې هلته د طالبانو د یو منځپوړي ملګري په ټنځای وبمباري وکړې.
There were numerous enemy fighters killed in this airstrike.
نمبرنی د سیدی راپورټونه ښیي چې په دې عملیاتو کې د دوپن زیات جنگیانو وژل شوې دي. په خوشنۍ سره په دې لړ کې د نوو امریکایي عسکر او یو شمېر ملکی وګړو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی.
د راپورونو مخې د تیر جمعې پورس په کونړ کې د پېښدري په ولسوالۍ کې د غره په ولوړه د چیچل په کلي د امریکایي الوتکو په بمباریو کې کابو ولس کسه ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا تر مشرۍ لاندې د اطلافي ځواکونو ویاند ډګروال جیمز یانس د دې ملکي کسانو په وژلو ژوره خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند جاوید لودین هم بیا له دې پېښې درې ورځې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې بمباریو او د هغې له امله د ملکي خلکو وژل کېدو سخت خوابدي کړی او د دې لپاره هیڅ قانع کوونکی دلیل نه ویني.
مردم افغانستان باید از فعالیتی که ما ضد تروریسم انجام میدیم از این هم باید
در افغانستان خلک باید له هغو فعالیتونو څخه چې موږ یې د القاعده په وړاندې کوو زیان ونه ویني. دوی باید ونه ځورول شي.
خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال جیمز یانس وویل دوی په خورا احتیاط او د عامو خلکو سلامتیا ته په پام سره تر یوه ځانګړې پوځي قاعده لاندې عملیات کوي.
Air missions are carefully planned and all possible efforts are taken to prevent non-combatant combatants.
سمو هوایی عملیات په خورا احتیاط پلان کیږي او موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې د ملکی خلکو ژوند خوندي وي.
د ریډ وینګ عملیات په داسې حال کې کیږي چې یوازې یو څو ورځې دمخه د کونړ په یوه غرنۍ سیمه کې د امریکایي عسکرو یوه ډلګۍ ورکه سوه او له هغو وروسته بیا د دې ورکو سرتیرو په لټه کې راوتي امریکایي چورلکه چې ویل کیږي طالب جنګیالو به ویشتې وي په ځمکه راوغورځېده. په دې سیچ وڅلوېشت چینوک ترخیا الوتکه کې ولس امریکایي عسکر سپاره وو. ډګروال یانس وایي د دې ورکو عسکرو پلټنه روانه ده خو لا تر اوسه یې کوم څرک نه ده موندل سوی. د کونړ وروستۍ پېښې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په درشل کې د تاوتریخوالي تر ټولو نوی لړ بلل کېږي. خو د سپینې ماڼۍ یو امنیتي سلاحکار سټیفن هډلي په دې باور ده چې دا به د تاوتریخوالي پای نه وي بلکې د ټاکنو په رانږدې کېدو سره به د زور زیاتي دا روانه لړۍ لا په زور کې سي. د ښاغلي هډلي په باور دا څرګنده خبره ده چې د طالبانو پاتیسونیو او ورسره القاعده ترورستانو د انتخاباتو د ګډوډولو لوړه کړې خو د دې د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی پلان هم برابر سوی. فرشته جلالزی د ازادي راډیو کابل.
په کونړ کې د اطلافي ځواکونو لخوا عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او په دې حقله ولسمشر کرزی ژوره خواشیني ښکاره کړې. خبره د ناامنۍ او وسلو ده. په افغانستان کې لسه د پاسه دوه لسیزو را په دې خوا یوه لویه ناخواله چې د دې هېواد خلک یې اندېښمن کړي دي هغه لا تر اوسه پورې د وسلو استوالې دي. خو له وروستي بدلون سره سم دا مهال د افغانستان دولت د نړیوالو مرستندویو هېوادونو په مرسته د بند د پرېکړو پر بنسټ له دوه کالو را په دې خوا یې په لومړي ګام کې د درنو وسلو د ټولولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د دغه پروګرام د درنو وسلو ټولولو وروستۍ ورځ هم د روانې اونۍ د پنځمبې ورځ ده. په دې حقله د دولت په خوانی ویان جاوید لودین په یو خبري غونډه کې وویل چې دا بهیر تر اوسه په افغانستان کې یوازې د درنو وسلو د ټولولو لپاره و. د نوموړي په وینا د دې پروګرام په لیکېدل به د امنیت په برخه کې ښه اغیزه وکړي. په دې حقله علینا رسی راپور کوي.
فقط یک نهاد که اردوی ملی افغانستان است او باقی میماند.
یواجنه یا بنسټ پاتې کیږي هغه د افغانستان ملی اردو ده. هغه به پاتې وي. نور باید له ټولو اړخونو څخه وسلې ټولې شي او له منځه ولاړ شي. هغه ګم اوس اوچت شوی دی. نن پرته له ملي اردو څخه نور هیڅ یو اخ نشي کولی چې مسله وي او رسمیت ولري او یا هم خلکو ته امنیتي ګواښ یا اندېښنه پېښه کړي. نن د افغانستان له ټولو سیمو څخه درنې وسلې ټولې شوي دي. هغه امکان چې یو کال دمخه په افغانستان کې له دوو قمندانانو سره و چې په یو سیمه کې به د قمندان قلو اردو او په بل سیمه کې به د فرقې قمندان واک درلود بل سری به یې کوله او شخصي دښمنۍ به یې په دلیزو دښمنیو بدله کړې وه. هغه امکانات نن له منځه تللې ده. درنې وسلې ټولې شوې. د وسلو ټولولو یا ډي ډي آر د چارواکو په وینا تر دې مهال د افغانستان د دفاع وزارت له ټولو نظامي قطو څخه د 10,000 په شاوخوا کې درنې وسلې ټولې شوې دي او 3,600 کسانو هم خپلې وسلې دې پروګرام ته ورکړي او ملکي ژوندانه ته یې مخه کړې ده. او په دې برخه کې ښاغلی لودین بیا زیاتوي چې تر دې مهاله د دې پروګرام تطبیق یې پلي کېدل په افغانستان کې په دې معنا نه دی چې له ټول افغانستان څخه وسلې ټولې شوې دي. دا په دې معنا نه دی چې نن په افغانستان کې وسلې نشته، خو هغه مهم ګام چې د وسلو ټولولو په بهیر کې باید پلی شوی وای هغه اوچته شوې ده. د وسلو ټولولو یا ډي ډي آر پروګرام چې یو نیم کال دمخه د کندز له ولایت نه پیل شوه او تر ننه پورې د راپورونو پر بنسټ په ټولو ولایتونو کې پلی شوی دی، بیا هم په ګڼ شمېر سیمو کې خلک د سپکو وسلو په شتوالي کې اندېښنې لري چې په ډېر شمېر سیمو کې د ځینو مواردو په اکله په پټه او براله توګه پخواني قمندانان د وسلو په زور زورواکي کوي او خلک هم په بېلابېلو مواردو کې ترې سر ټکوي. خو له بله پلوه بیا دولت ویان ښاغلی لودین وایي چې د افغانستان په شان هېواد کې د دغه بهیر پلی کېدل د نړۍ په کچه بېساري ګڼل شوې ده. دغه بهیر سربېره په دې چې ډېرې ستونزې درلودلې بیا هم په بریالیتوب پر مخ تللې ده چې بېلګه یې د نړۍ په کچه په دې بریالیتوب لیدل شوې نه ده. موږ هیله من یو هغه نور ګامونه چې هم په افغانستان کې د دایمي امنیت د تامینولو او د وسلو په ټولولو کې جتېږي په دې توګه باید بریالی ترسره شي. د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سرطان شپاړسمه نېټه به د درنو وسلو ټولولو وروستۍ ورځ وي چې په یو رسمي غونډه کې به وروستی کس خپله وسله دې بهیر ته سپاري. خو د کارپوهانو په اند په دې برخه کې هغه څه چې بیا اوس هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک ترې اندېښنه لري په دولتي او نه دولتي کچه له زورواکو کسانو او قمندانانو سره د وسلو شتوالی دی چې ډېر ځله په وژنه، تښتونه او یرغمل نیولو کې ترې کار اخیستل کېږي او په بشري حقونو باندې تېری، بې امني دا ټول د خپل سر وسلوالو له لاسه رامنځته کېږي. په دې برخه کې هغه څه چې بیا خلک له چارواکو نه هیله لري هغه د افغانستان په لرې سیمو کې د سپکو وسلو د زیرمو موندل او ځای ځای هم د زورواکو کسانو بې وسلې کول دي چې تر دې مهاله یوازې د دفاع وزارت په نظامي قطو کې دا کار پلی شوی، نه په کلیو، بانډو او کورونو کې د عامو کسانو په برخه کې. خو د کارپوهانو په اند مهال د شلو کلو راغونډ شوي د وسلو مرستې چې د جګړو پر مهال افغانستان ته ورکړل شوي دي په لنډه موده کې نشي راټولېدی او له همدې امله لا هم د هېواد په بېلابېلو برخو کې له سیمه ییزو قمندانانو او بې مسؤلیته وسلوالو سره وسلې پاتې دي. علی نارسی، کابل، د ازادۍ رادیو.
زموږ غلا ازادۍ رادیو څخه اوري. د ټاکنو د سمونګا دفتر وایي په داسې حال کې چې د هیواد په ځینو سیمو کې د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له کبله د نوملیکنې شاوخوا 10 مرکزونه په موقت ډول تړل شوي دي. پاتې په ټول هیواد کې د نوملیکنې بهیر په ښه توګه پر مخ روان دي. په عین حال کې د ننګرهار ولایت ځینې ولسوالیو د اوسیدونکو د نوملیکنې د مرکزونو له کمښت څخه شکایت کړی دی. په دې هکله نور تفصیل حمید محمد راکوي.
د ټاکنو د سمونګر دفتر وایي چې په تیرو دوه اونیو کې څه باندې 15,000 افغانان د نوملیکنې مرکزونو ته ورغلي او د رای ورکونکو په توګه خپل نومونه راجستر کړي دي. د ټاکنو د سمونګر دفتر وایي سلطان احمد بهند د ټلیفون په لیکه د ازادي راډیو ته وویل چې د یو څو ولایتونو پرته چې د نوملیکنې ځینې مرکزونه پکې په موقته توګه تړل شوي دي په ټول هیواد کې د نوملیکنې بهیر په ښه توګه پر مخ روان دی او هر ورځ د 30,000 په شاوخوا کې افغانان خپل نومونه راجستروي. ښاغلی بهین زیاته کړه د نوملیکنې د دغه بهیر موخه چې د چنګغ د میاشتې تر دیرشمې نېټې به دوام وکړي هغو افغانانو ته د رای ورکونکو په توګه د ځانونو د راجستر کولو موقع ورکول دي چې د ځینو ستونزو له کبله نه دي بریالي شوي څو د ولسمشرۍ د ټاکنو په مهال ځانونه راجستر کړي. که د هیواد په سوهل کې امنیتي او ځینو نورو ستونزو د نوملیکنې بهیر له خنډ سره مخ کړی دی، خو د هیواد په ختیځ کې بیا خلک د نوملیکنې د مرکزونو له کمښت نه سر ټکوي. د ننګرهار ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکو د ټاکنو د سمون له ګډ دفتر څخه غوښتي دي څو د دوی په سیمو کې د نوملیکنې نور مرکزونه پرانیزي. زی د چپرهار د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو مولوی رحیم ګل توحیدیار د ټلیفون په لیکه د ازادي راډیو د وویل چې د دوی په سیمو کې د مرکزونو کمښت او په ځانګړي ډول په مرکزونو کې د خزینه مامورینو نشوالی خلک له ډول ډول ستونزو سره مخ کړی دی.
اکثر ځینو کې د زنانو په شمولیت کې د زنانو لیکنو والا زنانه ښځینه لیکوالې نشته دي او هغې نه خلک شکایت کوي. او بل دا ده چې دا مرکزونه کم دي، د دې نه خلک شکایت کوي. په دغې اساس باندې نو زمونږ دا خلک دا ارزو لري چې دا بنیمسیلي مرکزونه ډېر شي او زه او دا ورسې بل مرکزونه په راډیو کې اعلان کړي چې پلانکي پلانکي ځینو کې مرکزونه دي چې په دې اساس باندې د خلکو مشکل ډېر زر حل کېږي او خلک به زر رجوع هغې ته وکړي.
خو د ټاکنو د سمون د ګډ دفتر وین ښاغلی بهین وایي چې د مخکینی پلان او د ځینو مالي ستونزو له کبله دوی اوس مهاله د دې وړ نه دي چې د مرکزونو شمېر زیات کړي. افغانستان کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې روان بهیر په داسې حال کې پیل شوی چې د افغانستان اکثر سهیلي او سهیل ختیځ ولایتونه د دولت د مخالفانو لخوا د بریدونو د زیاتېدو له امله له امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا چې د نوملیکنې روان بهیر به تر کومه بریده په دغو ولایتونو کې پرمخ بوتلل شي اوس یې په اړه څه ویل ګران بریښي. حمید مومن، د ازادۍ راډیو، کابل.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستنی دقیق او بیلورې معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غلا زدي اوري محترم اوریدونکو، د نړۍ د اتو صنعتي هیوادونو مشران د اوس د برېټانیا د سکاټلند د ګلینکس په شارګوټ کې راغونډ شوي دي. دوی هلته پر یو لړ نړیوالو موضوعګانو خبرې کوي، خو د دوشنبې له ورځې څخه د نړۍ د دغو سترو صنعتي هیوادونو غونډې ته چمتووالی ښودل کیږي. د سکاټلند په مختلفو ښارونو کې مظاهرې او اعتراضونه پیل شوي چې په ترڅ کې یې تاوتریخوالی هم پیښ شوی. زما همکار احمد تکل چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې موضوع یې له نږدې څارلی، همدا اوس په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه معلومات راکوي. تکل صاحب، سټوډیو ته شه راغلاست.
ډېره مننه.
زما لومړۍ پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې پر کومو موضوعګانو خبرې کیږي؟
د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د نننۍ غونډې کوربه د برتانیې صدر اعظم ټوني بلیر دی چې د غونډې لپاره پر دوو مهمو موضوعاتو د خبرو وړاندیز کړی چې یو له افریقا سره د مرستو موضوع ده او بله د ځمکې د تودوخې او د هوا د بدلون خبره ده. خو د غونډې میلمه پال بلیر پر دوو اساسي موضوعاتو سربیره یو لړ نور مسایل هم په اجنډا کې غوره کړي چې په دې موضوعاتو کې له سیاسي پلوه د نړۍ پر ستونزمنو سیمو لکه عراق او منځني ختیځ باندې خبرې اترې او همدارس د ایران او شمالي کوریا د اتومي پروګرام په اړه خبرې دي. نور وړ موضوعات هم شته چې په هغو کې د تیلو د بیې د لوړوالي موضوع او یو له نور وړ موضوعات دي. دا غونډه به درې ورځې روانه وي او سبا به د چین جمهور رئیس سو جینپینګ او د جمعې په ورځ به د هند، برازیل، مکسیکو او جنوبي افریقا مشران د جی 8 یا جی 8 له مشرانو سره وګوري.
تاسو په غونډه کې د مځکې د تودوخې پر موضوع د بحثونو خبره وکړه. آیا امریکا به د کیوټو د تړون لاسلیک کول ته زړه ښه کړي؟
زه فکر نه کوم چې د کارتا بزله فکر ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس لا پرون ویلي و چې امریکا به د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د کیوټو په ګډون کوم هیڅ یو نړیوال تړون لاسلیک نه کړي.
نو د امریکا دلیل څه دی چې وایي او دا تړون نه
ځکه امریکا وایي چې د ځمکې تودوخه یو نړیوال ستونزه ده، خو واشنگتن به هیڅ یو نړیوال تړون ځکه لاسلیک نه کړي چې د پواینا د امریکا اقتصاد ته لوی زیان رسوي. په داسې حال کې چې امریکا په لویو صنعتي هیوادونو کلومړی هیواد چې فابریکې د زیاتې انرژي د سوځولو لپاره تر ټولو زیات کاربن ډای اکسایډ په فضا کې خپروي.
د بریتانیا په سکاټلند کې هلته چې دا غونډه جوړیږي یو زیات شمیر اعتراض کوونکي راټول سوي دي او اعتراض کوي د خلک څوک دي او څه غواړي.
د برتانیې د کورنیو مطبوعاتو د راپور له مخې د تورو جامو لرونکي دا فعالین ښایي چې د بلاک بلاک یا تور خند په نامه چې ترجمه یې همداسې راځي د هغو نهضت غړي وي چې په 2001 کال کې د اتو سره صنعتي هیوادونو غونډې ته ګواښونه کول او د برتانیا، ایټالیا، جرمني او اسپانیا انرشستان یا ګډوډي غوښتونکي ډلې به هم ورسره ملګري وي. خو نورې ډلې هم شته. نن سیمه ییزو چارواکو نږدې 500,000 چپلاسو اعتراض کوونکو ته اجازه ورکړه چې ګرینی ګلز هوټل ته یوازې په دومره واټن نږدې ورشي چې غاګي سرمشریزې ګډون کوونکو ته ورسیږي. او وروسته بیا پولیسو په دې مظاهرې هم بندیز ولګاو. خو دا وروستي راپورونه چې شیبه مخکې راورسېدل وایي چې دا مظاهرې د پولیسو له بندیز سره سره روانې دي او دا خبره پولیسو هم تایید کړې. او دا چې مظاهره کوونکي څه غواړي باید وایم چې په دې مظاهره کوونکو کې اکثرا د چاپیریال ساتنې او د جګړې ضد فعالین دي او زیات شمېر هم د امریکا له سیاستونو سره مخالف دي، ځکه چې له امریکا پرته د جی اته تقریبا ټول غړو هیوادونو د کیوتو تړون منلای او لاسلیک کړی دی. دا د دوی د مخالفت وجه.
له تاسو ډیر ډیره مننه محترم اوریدونکو. احمد تکل وو چې د نړۍ د اتو صنعتي هیوادونو د غونډې په حق لایې ورستي معلومات راکول. د ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورسله هغه چې په افغانستان کې د ازادي رادیو او د اسوسییټډ پرس ځینې خبریالان د ملي امنیت پولیسو لخوا ونیول سول، نه یوازې دا چې په افغانستان کې خبریالانو د دوی د نیولو په حق له خوشینش کارکه، بلکې په نړۍ او په ګاونډي هیواد پېښور کې هم اعلانو په دې حق له خبرګون ښکاره کړي. په پېښور کې زموږ همکار نجیب امیر د خبریالانو ژغونه د دې په حق له راپور لیږلی.
په داسې حال کې چې افغانستان کې د ازادي رادیو د دوو خبریالانو د نیول کېدو نه نږدې یوه اونۍ اوړي او تر اوسه د دوی د خلاصون کوم څرک نه معلومیږي، له پولې دی خوا په پیښور کې ځایي خبریالان د افغانستان د دولت نه د دوی د خلاصون غوښتنه کوي. د روح الله انوري او شیرشاه هم د نیول کېدو د پیښور د مطبوعاتي کلب خبریالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ ډنډوره غږول کېږي او افغانستان هم ځان د نړیوال ولې ټولنې یو برخه بولی، ولې بل پلو ځنی خبریالان یوازې په دې تور نیول کیږي چې دوی د پیښو صحیح انځورګری کوي، نو دا خبره سمه نه ده. د ورځپاڼې مشرق خبریال روخان یوسفزی وایي که افغانستان کې نیول شوي خبریالان زر پرې نه خودل شول نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي.
زما نامه روخان یوسفزی ده، د ورځپاڼې مشرق پیښور د کلتوري څانګې رپورټینګ سره سره چې کوم دی جنرل رپورټینګ هم کوم. تېرو ورځو کې د کونړ کې چې کوم زمونږ خبریالان نیولیدی، نو دا خبره کوم چې د سنتي خبره کوي چې د صحافت چې کوم دینو سپولا او صحد نیوي، صحافت د ټوله دنیا چې کوم دینو یو شان وی، یو شان مسائل راکې، یو دا د ټولنې یو اخس چې کوم دینو خلکو ته اړوند کوي چې کوم صداقت وی، حقیقت وی، نو دا عمل چې کوم دینو کوم چې شوی دی دا ډیر زیات د غندنې وړ دی. او خپل ځاني سچ ځوام چې زمونږ د پیښور، زمونږ د پښتونخوا چې څومره دغه دی جرنالستان دی، د دې غندنه وکړي او دا مطالبه کوي چې دا د زر تر زره چې کوم دینو خوشی کړی شي، او کنی وینو د دې خلاف چې کوم دینو بیا مونږ هم دلته سب قدم چې کوم دینو پورته کوو او زمونږ کوم رونه چې جرنالستان یې نیولی دي باید چې څومره زر کې دی شي، ځکه چې هغه خو دا غوی ګناه، دا غوی خطا څه ده، دغه د چې هغه خلکو ته ټوله نړۍ ته کوم دینو اصل اخس ټولنې یا چې سکیږي سو واقعیت کیږي سو حادثات کیږي، نو دا خو دا غینه من کول یا دا غینه چې کوم دینو ورستو کول زما په خیال د صحافت په ټول صحافت من چې دنیا کې څومره د صحافتي سو اخلاق دي، سو کوم قانون دي، کوم قاعدې دي، ضابطې دي، دا غي چې کوم دینو یو قسم له مخنیوي دي، دا غي کندموال دي چې موږ څومره ملګری دي، څومره د بلکې زم چې د کلم سمرم خاوندان دي، د فکر لرونکو خلک دي، د شعور لرونکو خلک دي، اوبای چې د دې واقعې د دې کار چې کوم دینو ډېر په سخت ټکو کې چې کوم دینو غندنه پکار ده، زر تر زر دي چې کوم دینو دغه جوړنستان را خوشی کړی شي.
همدارس د جنگ ورځپاڼې خبريال سلطان صدیقی هم د افغانستان د دولت نه د نیول شو خبريالانو د پریخودلو غوښتنه کوي. دی وای
زمانو سلطان صدیقی د ورځپاڼې جنگ او د هفت روزه اخبار جهان نمائندم په افغانستان کې چې کوم کم صحافیان صرف په دې وجه نیولې شوي دي او بندیان شوي دي چې هغوی د یوې واقعې درست رپورټینګ دپاره هلته تللي وو او د هغې نه یې دنیا خبروله. نو زه به دا ویم چې دا د افغانستان حکومت نه بلکې په افغانستان کې د اتحادي فوجونو لخوا نیول شوي دي. د هغې اتحادي فوجونو لخوا کوم چې په پوره دنیا کې د انساني حقوقو او د بشري حقوقو علم اوچت کړی دی او هغوی ټوله دنیا کې د صحافت د ازادۍ او د انساني حقوقو د ازادۍ خبرې کوي. نو په کار ده چې هغوی په دې افغان حکومت باندې زور راولي او دغه صحافیان دې په زر تر زره خوشي کړي.
محترم اوریدونکو، د وخت کمښت له امله مو ونه کړای سوای چې دا راپور په مکمله توګه واوري. دا خبره مجله پر همدې ځای